السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوري د دې ساعت خبرونه د افغانستان لپاره د روپیو ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن وایي په بروکسل کې د متحده عربی اماراتو سفیر محمد صحاوي سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي نیکلاسن پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل په دې کتنه کې د ټولو افغانانو لپاره د زده کړې د زمینې د برابرولو حکومت کې د بیلابیلو کسانو د مشارکت او د افغانانو د اقتصاد په اړه بحث شو نیکلاسن زیاته کړه چې روپیو ټولنه او متحده عربی امارات به په دې برخو کې د زمینې د برابرولو لپاره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي بلجیم لپاره د متحده عربی اماراتو سفیر هم په یو بیان کې ویلي دي چې هیواد به له روپیو ټولنې سره له نږدې همکاري وکړي چې د افغانانو ملاتړ وکړي او افغانان خپل بنسټیز حقوق ترلاسه کړي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون خبر ورکړی چې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته له پاکستانه په سلګونو افغان کډوال ستانه شوي دي په دې خبر کې دا هم راغلي چې پر اسونو شو کې 1,16 زندانیان دي چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي بلورته په کندهار کې د کډوالو راستنیدونکو چارو ریاست وایي په ټوله کې نږدې 1,270 کسان د یوې اونۍ په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي طالبان په وروستیو کې نږدې هر ورځ افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو خبر ورکوي دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د ملګرو ملتونو بیلابیلو سازمانونو په خپل راپور کې څرګند کړل چې 2020 او 2022 میلادي کلونو ترمنځ شاوخوا 3 میلیونه او 6 لک افغانان د افغانستان وتلي دي. دې راپور کې راغلي و چې د دې کډوالو 70% کې ایران، 80% کې پاکستان او 11% کې ترکیه ته تللي دي. د آسیا کرکټ جام لوبه په دوام به افغان لوبغاړي خپله لومړۍ لوبه سبا له بنګلادیش سره وکړي. دا لوبه په لاهور کې د افغان کرکټ بورډ وایي دې لوبې ته یې لوبډله بشپړه چمتو ده. خو له دې وړاندې یعنی نن یوه بله مهمه لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ ده. د 500 اورونو په دې جام کې د اکثرو کتونکو په باور نننۍ لوبه مهمه او د ډیرو لیدونکو د پام وړ ده، ځکه چې په آسیایي لوبډلو کې هند او پاکستان ته د ډیرو پیاوړو لوبډلو په سترګه کتل کیږي. د آسیا د کرکټ جام پر مهال هند پاکستان ته له تګ ډډه وکړه او پاکستان مجبور شو چې خپله لوبډله سریلانکا ته ولیږي. داسې مهال چې د آسیا جام د سیالۍ په پاکستان کې پلان شوی، د آسیا جام لوبې د سپتمبر په 18 پای ته رسیږي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي به روانه میلادي میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د امنیت شورا په هغه غونډه کې به ګډون وکړي چې د اوکراین لپاره جوړیږي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د البانیا سازي فرید خوخا پرون خبري اعلان وکړه. البانیا د سپتمبر د میاشتې لپاره د امنیت شورا د 15 غړیو د شورا محلانۍ مشري کوي. دا مله چې د نړۍ مشران د سپتمبر 13 د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخلي او ټاکل شوې ده چې د اوکراین په اړه د امنیت شورا غونډه د سپتمبر په 16 جوړ شي. او د جنوبي افریقا پولیس له امنیتي ځواکونو سره د نښتې پر مهال د 13 مشکوکو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پولیسو یو شمېر چارواکو پرون ویل چې د جنوبي افریقا په شمال کې د ماکادو په خارګوټ کې دا نښته وشوه. پولیس تر اوسه د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی دی چې د کسانو په هغو وسلوالو غلاو کې لاس درلود چې د بانکونو له موټرو یې پیسې تښتول. دا په جنوبي افریقا کې د دویمې ورځې په موخه مرګونی پېښه ده چې رامنځته کېږي. د پنجشنبې په ورځ د جوهانسبرګ په ښار کې په یوې ودانۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 70 کسان مړه شول.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر لځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلم دی د خصوصي پانتون د حقوقو د پانزي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې لځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. له یوې خوا دینی او مذهبي اړخونه لري، له بلې خوا زموږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي، چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړې ده کلونه کلونه، او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنۍ چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې کړه استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ استاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. کچېره ځوانان د کورنۍ له اړخه په مثبت لوري باندې ونه هڅول شي، او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې، او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقي لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپلو ځوانانو نه شکایت کوي، له خپلو ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي، او دغو علتونو ته چې تر څو توجه نشي دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه وشي، د فامیل تهداب ته توجه وشي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه وشي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغه چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کېدلی شي د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې، او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالې ده، علم په ګاڼه سنبالې، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي، او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټولې هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا وضعیت قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دای باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل شي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري، او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وشي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله چې راته وایي، بیکاري څومره د دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی، او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه صحیح سمه توجه ونه کړي، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي، چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځته راځي، حتی د هماغې ځینې د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیه علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې که یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي. باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نورو شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي. د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلن خپل میرمن سره باید سموي دا ټول که سموي نو بل اخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي او کچېری منفي وي نو طبعا چې مور و هم ناروغ وي ماشوم و هم ناروغ دنیا ته راځي او همدارنګ په ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي نو د ماشوم شخصیت جوړیدنه یا د یو انسان شخصیت جوړیدنه د همغه ماشوم توپ نه پیلېږي که په ماشوم توپ کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي صحیح سمه توجه ورته وشي او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځ راځي خپل شخصیت به جوړي یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوی دي دوی کولای شي د خو طرح په وړاندې کولو سره د خو عملونو په تر سره کولو سره دوی کولای شي دغه بیکاری له منځه یوسي نو دا تر ډیره حده ده یعنی ځوانان هم کولای شي چې دغه بیکاری له منځه یوسي مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي
bale ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي لکه د ملګرو په ټاکلو کې وخت نا وخت ګرځیدلو کې جامو اغوستلو کې موبایل ډیر کارولو کې دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان د سیاسي تدای تر تعقیب لاندې دی
دغه مسله له دوه اړخونو نه موږ مطالعه کولای شو له یوې خوا د کورنۍ او د مشرانو مداخله د یو نوی ځوان په چارو کې د داسې یو ځوان په چارو کې هغه نوی ځواني ترشتلې یا نوی محیط د انتقال شوی د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګری مثلا پیدا کړي دلته محیط ته کتل کی کچېری محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي کچېری محیط ناسالم وي دلته بیا د والدینو مداخله لا ضرور ده او والدین باید کوښښ وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوت کیږي او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی مشغولتیا ورته برابر کی په ډیر تشویق سره په تشریح کولو سره د موضوع د موضوع پر روښانه کولو سره کول شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابر کی نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده
bale په اکثر کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وی کله نا کله بیا لدی عمل چې هغه یو ځوان سره د دې ټولو درنوي کې په کورنۍ کې کارو دندم لري او څو کور تر وړي خو یو ځوان د سی بے پروا ده نه احترام کوي او نه هم چې ګټي چې کوټه راوړي د غلطه بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کلی دي دواړو سره دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري رویه یې له کورنۍ سره سم نه ده او کوم بد عواقب لري
متاسفانه دا تکای په اکثر کورنۍ او کېشته د زمونږ په افغاني محیط کېشته ده هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري مثلا نوې کاروبار لري هغه ته ډیر ناز ورکول کیږي هغه ډیر په والدینو باندې ګراني او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري کاروبار نه لري اوسګاری هغه مثلا همیشه راتل کیږي همیشه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوړل کیږي د هغه شخصیت تر فشار لاندې راوړل کیږي توهین کیږي حتی په دې اندازې پورې نو دا منفی پایل لرلی شي پرته له شکه چې منفی پایل لري هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي بیروزګار دي هغه لاس نیمه ته ضرورت لري هغه تشویق ته ضرورت لري ترغیب ته ضرورت لري نه دا چې هغه نور هم ورټل شي هغه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوستل شي باید هغه سره کومک وشي هغه کومک ته ضرورت لري همیشه استاد په صنف کې که استاد درس ورکړي په صنف کې نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد هغه محصل چې هغه کمزور دی هغه لاس نیوي وکړي نه دا چې هغه ورټي نو دا هغه سره د کومک کوي ورسره سیمینار ورته ورکوي تحقیق عنوانونه ورته ورکوي ورسره مناسبه کوي تر څو هغه تشویق شي ترغیب شي او دا تحقیق تر سره کوي او هغه محصلین یا هغه زکوون کی چې هغه لکزره ذهن خده هغه استعداد خده او کار کړی دا هغه به لګي اشاره ته ضرورت لري چې لګي اشاره ورته وشي د استاد نه خون هغه خپل کار په خپل کوي نو همدغه عین مسله په کورنۍ او کې قابل د تطبیق ده هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره یا مثبت ذهنیت نه لري ذهنیت منفی ده هغوی لاس نیوای په کار ده هغوی سره باید ښه چلند وشي برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي ترسو هغوی مثبت تګلوري ترې شي ترسو دغه ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تحلیل شي او په توځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې خو کچېرې کورنۍ دغه په پام کې ونیسي د ځوانانو په منځ کې فرق راولي هغه څوک چې دوی ته محترم دغه ته ډیر عزت ورکغه څوک چې دوی د نه خوښیږي هغه سره سم چلندونه کی دا څومره د عقدو لامل کیږي او دغه متضرر کس کوم کارونو ته لاس ورته کولای شي.
همدغه علت چې کورنۍ په دغه ټکي کې خپل ضعف خي او په ځای دې چې مثبت چلند وکي او ځوان سره منفي چلند کیږي هغه نور مقدمن کیږي بل اخره د نه یوازې د کورنۍ تخپل دغه ځوان مثبت نه تمامېږي بلکې جامعه ته هم د ډیر منفي تمامېږي. همیشه به جرایم متلاصه شي همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري همیشه به اخلاق به له نور سره توپیر لري مثبت اخلاق به نه لري او همدغه د چې بیا په عمومي شکل سره کوم د جرایم گراف مطالعه کوونکو تر ډیره هغه ځوانان به جرایم لاسه چې هغه د کورنۍ نه هغه سم نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې په یو خه محیط کې نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی اقدامندانه چلند ورسره شوی توپیری چلند ورسره شوی نو بل اخر د ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلی کیږي. تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده کچېره د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وی هغه د ستر کارونه تر سره کولای شي ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده او مثبت تمامیږي یو ځوان ته. نو طبعا کچېرې دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفي تګلوري ده او په ځای د دې چې هغه تشویق شي د هغه لاسنیوی وشي برعکس هغه سره اقدامندانه برخورد کیږي نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بالاخره دای به جامعې لپاره ډېر یو منفي شخص وي.
استاد تاسو ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی څه فکر کوئ ولې په یو مېر کورنۍ او کېل ځوانانو سره ملاتړ نکېږي چې نکېږي لا هم د خبري ورته کېږي چې هغه نورم په ما خبره پس رفته سي او فکر وکړي چې زه یو د سې قسم چې زه مفید او ګټور نسم تمامې دلې که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو کدا اوریدونکو ته بيخي واضح او روښانه کړو چې ولی کورنۍ د چلند ځوانانو سره کوي چې په ځای دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي.
زه د دې مسالې په اړه کې دوه عمده لامل وینم. یو د علم نشټوالی ده په یوې کورنۍ کې او بل اقتصادي کمزورتي ده په یوې کورنۍ کې. که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي زه فکر نه کوم چې په هغه کې به ځوانانو سره توپیری یا بد چلند وشي. اکثرا لیدل شوي دي او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې اقدامندانه دي او دوی جنایتکار جامعې ته وړاندې کیږي جنایتونه کوي جرایم ترسره کوي هغه ځوانان اکثره په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه او له بلې خوا کمزوره اقتصادي درلوده او د کورنۍ له خوا نه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوی او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسیدلي دي. د یو ځوان حقوق د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې په کوم شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق موږ نه شو تر سره کولای موږ حقوق ورته نه شو ورکولای هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروري دي چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي نو موږ ورته نه شو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د انعقاد نطفه نه پیدا کیږي دا موږ وخت نه شروع کیږي حقوق بل اخر بیا تولد کیږي بیا لویږي د تعلیم حق ده د تربیه حق ده د صحت حق ده د ذهني روزنه حق ده د ښه غذا ورکولو حق ده د لباس حق ده د ښه محیط آماده کولو حق ده د ښه مور ټاکلو حق د پپلار باندې دی اولاد، نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري، چې د امغه وخت نه چې دا رشد کوي پیدا کیږي او په محیط کې دی لویږي، دغه حقوق باید ورته ورکول شي او ورته توجه وشي.
bale aw birta de zwan masuliyat sidai
pa dwahama marhala ki de zwanan masuliyat de zwanan wajiba da che haga moroplar haga haga mashran che kaluna kaluna pa de ban zahmati wiste de rozala de ta zehniyat war kala de ta'lim ta de tahsil ta de fiziki aw maddi rozana ta tawajjuh kade de zahmatun war sara wiste de pasangri to ga mor che khpal awlad sara sumra zahmati wiste no د ځوانان ته لازمه ده چې د مور پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام وکړي، درناوی وکړي او همیشه خبره ورته ومني، خبره زمکه ته ونه غورځي، د مور پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي چې یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور پلار د خپل اولادونو په بد باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې وستای، په ځانګړي په افغانستان کې په دغه یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري چې له هرې خوا نه ستونزې شته په افغانستان کې، نو په دغه یو محیط کې کچېرې مور پلار خپل اولاد روزي سالم روزي او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته خوړو ته تعلیم ته تحصیل ته اخلاقي روزنه ته عقیدوي روزنه ته په هر بو ته توجه کوي، نو اولاد هم باید دا یاد ونه بسي. او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دې نه ذکر کړی دی چې د الله پاک وحدانیت نه ورسته دای حکم کړای دا اولادونه چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړي، نیکی وکړي، احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړي، خبره ورته ومني، د هغوی حقوق ادا کړي، د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
bale په اخر کې که خپل خبرونه په دې پښتنه باندې سره راټول کړو چې د وی خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم وایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي، د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازم دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري، ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري او همدغه یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، په خپل فامیل لپاره. که واړی چې اولادونه سم تربیه شي، نو دغه یو فضا رامنځته کی په کورنۍ کې. او دوهم دا چې خو محیط ولري، محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کیږي، نو ورو ورو محیط ته انتقالیږي. که چیرې محیط سم وي، نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې اخلي، او که محیط ناسالم وي نو تابان شي، دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا مننه نه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې لمون سره ملما و دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکله وغږیده. اوس خبرونه پای ته رسو. تربیه فرض کې چې یاستې الله مال او ملګری.
سلا بند وید می کدی و لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو پیو دسڑگی نا کلاری می دلی دو دا درزوی می سبی وار د سینے و چگل چنرا باند سیل د گلو بن خلاص کړو د خیالونو ګل کدی ور بدلی دل کې دا دنیا زاهد ټولا لکړ ځان پسرا پوری د کوټي ور او پوڅ کې دې دربان تڅ حاجت دے ہسی ہم سات مد پوچھے ور دے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا جے ہوا چر ترا لری کی دش پہ ور مین چنوا دیکھنا میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و ظلم خوبر میں نوا جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا کامیاب بیما رومبے جوان دنو تجرب میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شکم خم زمین نوا زہما شکم خم زمین نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا پختونو ما نام میں نوا چوے دخ کلی تر رات للو جوندے چوے دخ کلی تر رات للو جوندے اسرار دمرا نصیب میں نوا اسرار دمرا نصیب میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا چنوا دیکھنا میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا
دے آزادی میلما یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین ست چې وای د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي ځکه تر دو کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یو ته یو لویه کورنۍ ورترغاړې ده په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دو سلویخ کاله، پنځه سره په مختلفو رتبو فرق کوي، چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپلې پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد